هیواد آمده تا برنامه یک ساعته پشتو را تقدیمتان کند. هیواد صاحب خوش آمدید.
در من فیضی صاحب خوشحال و سعید را نوریدون کو سلام. قبل که ته بجه شوی پا روانی و ساعت که در درسی ساعت خبروانی ترچنگ خبرونه و راپورونه در تلرو پا پیل که هم لند خبرونه. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې له افغان میرمنو څخه ملاتړ څرګند کړای چې د په وینا طالبانو یې حقونه تر پښو لاندې کړي. ریچارډ بینټ پرون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دی له افغان میرمنو ملاتړ کوي چې په وروستیو څو میاشتو کې وهل شوي، نیول شوي او ډېر اساسي حقونه او د بیان، غونډو، تعلیم او ژوند لپاره ازادي تر پښو لاندې شوې. د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نړیواله ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم په یو بیان کې د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه وښوده او د افغانستان او افغانستان د نړۍ هغه هیواد وباله چې د ښځو سره په ډېره لوړه کچه تاوتریخوالی پکې کېږي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان پر اړوندو مسایلو یې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر له مرستیال سره خبرې کړي. ولادیمیر نوروف پرون پر ټویټر ولیکل چې له مارک پوتزل سره په خبرو کې د افغانستان د روان وضعیت او له طالبانو سره د خبرو لپاره د نړیوالې ډلې د رامنځته کېدو د طرحې په اړه بحث وکړ. ازبکستان له طالبانو سره وروسته له دې چې پر افغانستان بیا واکمن شول د تعامل اړیکې لري او پام کې لري چې د افغانستان له لارې تر پېښور پورې د اورګاډي پټلۍ وغځوي. خو په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې د ازبکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف په دایکونډي ولایت کې د 4 ماشومانو پر مړینه ژوره خواشیني څرګنده کړې. یونیسف په یو بیان کې چې پرون یې پر خپل ټویټر خپور کړ ویلي چې د دایکونډي ولایت د نیولي ولسوالۍ په سیواک شبر کلي کې 4 هلکان چې عمرونه یې د 1 او 14 کلونو ترمنځ دي په یوه حمله کې وژل شوي. یونیسف د پیخ پاړه نور جزئیات نه دی ورکړی، خو ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړی چې دا ماشومان په هغو عملیاتو کې وژل شوي چې طالبانو د دو پخوانیو سیمه ییزو قمندانانو د بې وسلې کولو په هدف له 4 شنبې ورځې راهیسې هلته پیل کړي. په دې راپورونو کې د سیمې د 9 اوسیدونکو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. خپلواکو سرچینو تر اوسه دا راپورونه نه دي تایید کړي او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یونیسف په بیان کې پر ټولو اړخونو غږ شوی چې په هر ډول شرایطو کې د نړیوالو قوانینو په اساس ماشومانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د سریلانکا ملي لوبډلې ته د 6 منډو په توپیر ماتې ورکړه. پرونۍ لوبه کوربه سریلانکا سره د 3 ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالي وه. افغان لوبډلې د 75 ګټلو وروسته د بیټنګ یا توپ وهلو پریکړه وکړه او په 500 اوورونو کې سیالي لوبډلې ته د 295 منډو هدف ورکړ. خو د سریلانکا لوبغاړي ټول په 3/4 اوور کې وسوځېدل، په داسې حال کې چې یوازې 204 منډې جوړې کړې وې. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ دوهمه لوبه به د 1 شنبه او دریمه وروستۍ به د 3 شنبه په ورځ وشي. اروپایي ټولنې د روسیې د تیلو د بیې په اړه خبرې تر یوې بلې اونۍ پورې وځنډولې. ډیپلوماتانی وایي په دې اړه د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو یا جیو ډلې د استازو خبرې پرون په پام کې وې. له دې یوه ورځ مخکې اروپایي چارواکي د روسیې د تیلو د بیې په اړه په خبرو کې په 2 ډلو ویشل شوي وو. د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي غواړي چې د روسیې پر تیلو د اتکا په کمولو سره د دې هیواد جنګي ماشین د اوکراین په جګړه کې د مالي سرچینو د کمښت له ستونزې سره مخامخ کړي، خو ځینې نور بیا له روسیې څخه د تیلو او ګازو د وارداتو دوام غواړي. خبرونه مو واوریدل، په روانه خبرونه کې به واورئ. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې له افغان ښځو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول شمیرل کېدای شي.
که فشارونه را نشي او یا دا چې دوی سره بحثونه ډېر نشي، فکر کوم چې دوی به یوازې پاتې شي او هسې چې زه غواړي هغه به کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر له طالبانو غوښتي چې په درو د خلکو وهل سمدستي بند کړي. د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره په سرحدي سیمو کې د دوی شخړو ته یوه کتنه لرو. د نورو راپورونو تر څنګ درسي ساعت خپرونه هم شته.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپور نه. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې له افغان ښځو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول شمیرل کېدای شي. د دې کارپوهانو په یوه نوي راپور کې چې پرون خپور شو، له طالبانو غوښتي چې د ښځو پر وړاندې له تشدد لاس واخلي. په راپور کې له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه شوې چې طالبان دې له دې اقداماتو څخه راوګرځوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو په خپل تازه راپور کې چې پرون د لیندۍ په څلورمه خپور شو، ویلي دي چې پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه باید د نړیوالو قوانینو په رڼا کې د جنسیت پر بنسټ د ځورونو په توګه وڅېړل شي. د کارپوهانو چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت هم پکې شامل دی، د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې پر ښځو د لګېدلو محدودیتونو مثالونه یاد کړي دي او وایي چې دا اقدامات د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول شمیرل کېدای شي. راپور له تعلیم څخه د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو بې برخې کولو، عامه ځایونو لکه پارکونو او سپورتخونو ته د ښځو پر ننوتو ممانعت، له کوره د بې محرمه ښځو پر راوتلو بندیز او ګڼو نورو مواردو ته اشاره کوي او وایي په کور کې کېناستو ته د ښځو مجبورول له زندان سره انډول دی. راپور زیاتوي چې دا کار ښایي د کورنۍ تاوتریخوالي او ذهني ناروغیو کچه لوړه کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو پر هغو مواردو هم اندېښنه ښودلې ده چې له کورونو د بې محرمه ښځو د راوتو په صورت کې طالبان د هغوی د کورنیو نارینه غړو ته سزا ورکوي. راپور یادونه کوي چې د دې کار هدف دا دی چې نارینه او هلکان دې ته اړ شي چې د طالبانو له اوامرو د سرغړونو په صورت کې ښځو ته جزا ورکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو راپور له میاشتو میاشتو رئیس د بشري حقونو له فعالانو سره د ناوړه چلند، د هغوی د وهلو ټکولو او نیولو یادونه هم کوي. په راپور کې په ځانګړي ډول د ظریفه یعقوبی یادونه شوې چې د نوامبر په دریمه د میرمنو د یوې مدني ټولنې د اعلان پر مهال په کابل کې ونیول شوه او له خپلو څلورو نارینه همکارانو سره لا هم په بند کې ده. د کارپوهان وایي چې دوی د دې فعالانو د روغتیا لپاره خورا زیاته اندېښنه لري. راپور زیاتوي چې طالبان د خلک د خپلو اساسي حقونو د غوښتنې لپاره نیسي، په داسې حال کې چې دا کار غیر قانوني او له خپل سرو نیونو سره انډول دی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په خپل راپور کې پر طالبانو غږ کړی چې د بشري حقونو نړیوالو اصولو او مکلفیتونو ته درناوی وکړي، د ښځو او نجونو د تعلیم او کار او همداراز په ټولنیز ژوند کې د ښځو د برخې اخیستو په ګډون د بشري حقونو ټول مقررات او معیارونه ومني. پر راپور کې د بشري حقونو د فعال ظریفي یعقوبی او د هغې د څلورو همکارانو د سمدستي خوشي کېدو او یا په بند کې د هغو د دوامدار ساتلو لپاره د دلایلو د وړاندې کولو غوښتنه هم شوې. همدارز د کارپوهانو له طالبانو غوښتي دي چې ښځو او نارینهو ته له ویرې پرته د غونډو د جوړولو اجازه ورکړي. له عوامرو د ښځو د سرغړونې په خاطر نارینهو ته جزا ورکول بند کړي، د نجونو منځني ښوونځي او لیسې پرانیزي او عامه ځایونو ته د ښځو پر ورتګ د بندیز پریکړه بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له نړیوالې ټولنې هم غوښتي دي چې طالبان د ښځو په اړه له دې پریکړو راوګرځوي. په افغانستان کې د جنسیت په اساس د ښځو د ځورونو د عاملانو په اړه څېړنې او د بشري حقونو د فعالانو ملاتړ وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي له افغان ښځو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول شمیرل کېدای شي. په یو نوي راپور کې چې پرون خپور شو، دې کارپوهانو پر طالبانو غږ کړی چې د ښځو پر وړاندې له تشدد لاس واخلي او له نړیوالې ټولنې څخه هم غوښتنه کړې چې طالبان له دې اقداماتو څخه راوګرځوي. په دې اړه احمد تکل د پخواني نظام د ولسي جرګې له غړي او د ښځو د حقونو له فعالې ګلالۍ ساپۍ سره مرکه کړې. میرمن ساپۍ په پیل کې د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه وایي.
د ملګرو ملتو په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې تاوتریخوالی د بشري جنایت سره پرتله کیږي. اول باید موږ بشري جنایت تعریف کو او د جنایت بشري د چا د خوانه کیږي د هم ډیره مهمه ده. داسې نه دی که جنایت بشري طالب کوي موږ وایو چې دا جنایت دی او که بل خوی کوي هغې ته بیا څه ونه وایي. متاسفانه په افغانستان کې د څلوېښت کاله جنګ او په خصوصا په دې دېرش کالو کې په نویم کالو کې او اوس بیا تاوتریخوالی چې د ښځو سره شوی هغه زمان کې چې دوی ورته غلي پاتې شول اته ورسره تعامل وکړه، هغه سبب د دې شو چې د نور ناقضین د حقوق بشر جرأت پیدا کړي او دغه کار بیا تکرار کړي. که ملګرو ملتو په وخت زمان کې مثلا اوس چې د یعقوبی پښتنه کېږي، د میرمن یعقوبی یا مثلا د میرمن نایت پښتنه هم شوې وي، فکر نه کوم چې بیا به کوم زورواکی دونه جرأت کولی وي چې بیا به په ښځو باندې تاوتریخوالی کوي.
مننه میرمن صاپی. تر اوسه پورې متحدو ایالاتونو، اروپایي ټولنې او د ګڼو نورو هیوادونو او ټولنو هم له طالبانو همدا غوښتنې کړي دي، خو د طالبانو دریز نه دی بدل شوی. نو په داسې یو حالت کې ستاسو غوښتنه د افغان میرمنو غوښتنه له نړیوالې ټولنې او له طالبانو څه ده؟
متاسفانه دا کار دوام لري. اوس اکثره ښځې د نجونې د تعلیم نه پاتې دي. دا یو ډېر کلکه ضربه د هغې رواني او اجتماعي او اقتصادي حالاتو ته دی. هر څه زر باید د دې مخه ونیول شي. زما په نظر باید د هر خوا نه په طالب باندې سیاسي فشارونه ډېر شي، څو دا چې دی وهڅول شي او مجبور شي چې باید ښوونځي پرانیزي او دا محدودیتونه چې اصلا نه په قانون کې شته او نه په اسلام کې شته چې اتفاق لار نشي، یا ته سپورتونی کی، یا دا چې امام ته لار نشي، یا ته کور کې کینی کارونی کی، دا هغه محدودیتونه جدي به ذکر په خصوص باندې دا واقعا یو جدي تاوتریخوالی دی د خصوص په مقابل کې چې باید د هر څه د مخه دا باید رفع شي.
مننه میرمن صاپی. او روسي پښتنه دا چې ملګری ملتونه او نړیوال د فشار کوم وسایل او امکانات لري چې د هغو په مرسته طالبان د خپلو غوښتنو منلو ته مجبوره کی وی هڅوي؟
دا چې ملل متحد یا ملګر ملتونه کولای شي چې په دې باندې اغیز وکړي، معلوم دار اصلي اغیز چې دی باید پوهاوی ورته ورکړي. دا خو فکر کوم چې عمدي کارونه دي چې دی کوي. او مهمه خبر دا ده چې که فشارونه رانشي او یا دا چې دی سره بحثونه ډېر نشي، فکر کوم چې دی به یوازې پاتې شي او هرڅه چې زړه غواړي هغه به کوي. دی کوم فقط قرباني افغان وګړي دي او دا صدمه فقط هغه افغانان ته رسیږي چې بېوزلي دي او بیچاره دي، هغه ښځې دي چې په کور کې ناستې دي، په افغانستان کې چاره دي نه لري چې خپل ځان ته رسخ درآمد ولري، صدمه به هم خلق زیاتره
ګوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر له طالبانو غوښتي چې په درو د خلکو وهل سمدستي بند کړي. د دې دفتر ویاندې روینا شمداسانی پرون په ژینیو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی د هغه خبر په اوریدو سخت بوګنیدلې چې طالبانو په لوګر ولایت کې 14 کسان په درو وهلي. د طالبانو حکومت وایي چې نشي کولای په افغانستان کې د لویدیځ قوانین عملي کړي او د اسلامي قوانینو تطبیق خپل دنده بولي. جزئیات په راپور کې
په لوګر ولایت کې 400 کسانو ته د خلکو په وړاندې د درو وهلو د جزا لورکولو وروسته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر دا کار بوجنون کوي بللی دی او له طالبانو غوښتي چې دا ډول اقدامات سمدستي بند کړي. د دې دفتر ویاندې روینا شمداسانی پرون په جنیف کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې بدني جزا یو ظالمانه او غیر انساني عمل او انساني کرامت ته سپکاوی بلل کیږي. میرمن شمداسانی زیاته کړه چې افغانستان له انسانانو سره د ناوړه چلند او د بدني جزا نړیوال کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته یې په افغانستان کې د بدني جزا ګڼې قضیې ثبت کړې دي. د دې مؤسسې په وینا د جزاګانې تر ډېره د خلکو په مخ کې تطبیق سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د مثال په ډول یادونه کوي چې په تیرو 12 ورځو کې یوه ښځه او یو نارینه په دې خاطر چې یو ځای وو هر یو په 9 درو وهل سوي دي. همدارز یو ماشوم د غلا په خاطر په 6 درو وهل سوي او یو نارینه له یو دکان څخه د غلا په تور په 6 درو وهل سوي دی. خو د بشري حقوقو د دفتر په بیان کې دا یادونه هم سوي چې د چهارشنبه په ورځ په لوګر ولایت کې 3 شوزو او 11 نارینه وته له 15 څخه تر 30 درو پورې جزا ورکول سوي ده. بیان زیاتوي چې بدني مجازات د نړیوالو بشري حقوقو ښکارا سرغړونه ده. په بیان کې همدارس په غیر قانوني ډول د خلکو پر نیونو، حکومونو او جزاګانو هم اندیشنه شول سوي او ویل سوي چې ټول وګړي باید له ځانه د دفاع حق ولري. له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم د لوګر د درو وهلو قضیه د طالبانو د ظالمانه او بوجنونکو احکامو د تطبیق بیا پیل بللی وو. تر لوګر مخکې د تخار ولایت په مرکز تالوقان ښار کې هم په درو وهلو د نونسو کسانو د محکومولو راپورونه ورکول سوي وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دوی نسي کولی د ده په وینا لویدیځ قوانین تطبیق کړي ځکه افغانستان اسلامي هیواد دی. ښاغلی مجاهد استدلال کوي چې د اسلامي قوانینو تطبیق د دوی د نظام دنده ده. نږدې دوی اونۍ مخکې د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده له یو شمېر قاضیانو سره په کتنې کې امر وکړ چې پر مجرمانو شرعي حدود او قصاص تطبیق کړي. په شرعي حدودو کې اعدام، سنګسار، د بدن د غړو پرې کول او د درو وهلو احکام شامل دي چې طالبانو په خپله تیر ځل واکمنۍ کې هم نافذ کړي وو.
د فوټبال د نړیوال جام ګډونوالو لوبډلو پرون خپلې دوهمې لوبې له بریاوو او ماتو سره ترسره کړې. د کوربه هیواد قطر لوبډلې د پرمختګ لپاره چانسونه له لاسه ورکړل، خو د ایران او سینیګال لوبډلې راتلونکو بریاوو ته هیله مندي ښودلې. د انګلستان او امریکا لوبه هم مساوي شوه. د نړیوال جام د لوب په دوام نن هم څلور لوبې په پام کې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2023 کال د نړیوال جام لا جریان او سندو
د 2023 کال د فوټبال د نړیوال جام د ګډونوالو لوبډلو دوهم لوبو راتلونکو پړاو ته د دې لوبډلو نتایج یو څه ستونزمن کړل. هالند چې خپل مخکینی لوبه یې ګټلې و پرون له اکوادور سره یو یو مساوي شو او دواړه لوبډلې اوس څلور څلور امتیازونه لري، نو ځکه بل پړاو ته د یوې لوبډلې تګ هم قطعي نه دی. ایران ویلز ته 2-0 ماتې ورکړه او د دریو امتیازونو خاوند شو، خو برخلیک به هم روښانه نه دی. د ایران بل لوبه به د روانې سه شنبه په ورځ له امریکا سره وي. دا دوه هیوادونه چې سیاسي رقیبان دي څو ځلې په نړیوال جام کې سره مخامخ شوي دي. قطر یو درې سنګال ته وبایلله او د انګلستان او امریکا لوبه هم 0-0 مساوي پای ته ورسېده. د نورو ورځو په شان نن هم څلور لوبې په پام کې دي. د کابل په وخت ماسپښین په 2:30 بجو د تونس او استرالیا لوبه پیلېږي. د مازدیګر په 5:30 بجو به د پولنډ او سعودي عربستان لوبه وي. د شپې په 8:30 بجو به د فرانسې او ډنمارک لوبډلې سره مخامخ شي او د شپې په 11:30 بجو به ارجنټاین او مکسیکو د سیالۍ ډګر ته ننوځي. په نننیو حریفانو کې یوازې سعودي عربستان او فرانسې تر اوسه یو بریا لري او درې امتیازونه هم ګټلی دي. قطر د سیخکاری چې د پرمختګ چانس نه لري او له هالند سره تر بلې لوبي ورسته خایي له نړیوال جام څخه ووزي.
له خبرونو ورآخوا
له سبان دی 1500 راهیسه چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکټینګه کړي، له پاکستان او ایران سره د سرحدي لانجو راپورونه ورکړل شوی. که څه هم طالبانو زیات وخت هڅه کړي چې دغه شخړې له رسنیو پټي وساتي، خو په راپورونو کې وخت نا وخته د شخړو پر مهال په دواړو خواو کې د مرګ ژوبلې جزئیات هم ورکړل شوی. طالبان وایي هڅه کوي د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره د متقابل درناوي پر اساس اړیکې وساتي، خو سوداګر وایي هر ځل د سرحدي شخړو پر مهال د سوداګری زیانمنه شوي. په دې اړه تفصیلي راپور ته مرابولم.
د پاکستان او ایران له سرحدي ځواکونو سره په ځینو لانجو کې د طالبانو د شکیلتیا مسئلې اندېښنې ولاړې کړي. هغه موضوع چې طالبانو تل د هغې د کم اهمیت ښولو هڅه کړې ده. تازه مورد یې د سپین بولدک چمن ترمنځ د یوه وسلوال لخوا د یوه پاکستاني سره تیرې د وژل کېدو او دوه نورو د ټپي کېدو موضوع و چې له کابل پاکستان د یوې اونۍ لپاره دغه دروازه تړلې وه. دغه پیښه د نومبر میاشتې پر 12مه سوي وه، خو دروازه تر څه باندې یوې اونۍ وروسته د نومبر پر 21مه تر خبرو او جوړجاړي وروسته بیرته پرانیستل سوه. له دې سره جوخ بله لانجه د نومبر میاشتې پر 13مه د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې له پاکستاني لوري سره ظاهراً د کرښې دې غاړې ته د پرتو مځکو پر سر ولاړ سوه چې تر یوې اونۍ زیاته موده یې دوام وکړ. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال وای د غشخړې د طالب وسلوالو او د دو پرزیو او بنگشو ترمن سوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه هم پکې داخل وو. د دو پرزیو او بنگشو مشران ویلي د دې ځکه د غزن سیم تر غزول وروسته د کرښې دې غاړې ته پاتې دي چې وسملته طالبان غشتل پوسټي او سړکونه جوړ کړي. قومي مشر ملک سید ناصر حسین ازادي رادیو ته ویلي دوی چې شاوخوا 15 قبایلي مشران وو په ډنډ پټان کې لشلو ځای مشرانو سره د دې لنجې د حل لپاره خبرې کړې او پر اوربند موافقه سوې ده.
د افغانستان مشران د خپل حکومت دا وینو وکړي چې توپونه ترپل وچوي او د پاکستان مشران د خپل پاوچ ته وایي چې توپونه د ترپل وچوي ډزبندي شوله او کوم ټریک څه تیریږي د هفتې ورځې پورې به هغه نه هیڅ قسم ته اور نه کیږي.
د افغانستان له شمالي ګاونډیو هیوادونو سره هم د ځینو پیښو او ټکرونو راپورونه ورکول سوي دي چې تر ټولو جدي پر تاجکستان او ازبکستان د افغانستان له خاورې راکټي بریدونه وو. هغه حمله چې مسؤلیت یې د داعش خراسان څنګه ومانه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د روان 2022 میلادي کال د جولای میاشتې پر 18 وویل چې پر تاجکستان او ازبکستان د راکټي بریدونو ترهان په کندوز کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وژل سوي دي. طالبان ویلي چې دغه عملیات د دوی په ټکو د خوارجو پر یو مرکز سوي چې له کابل درې کسان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. طالبان زیات وخت د داعش تلی خراسان څنګه ته د خوارجو اصطلاح کاروي. پر تاجکستان حمله د می میاشتې پر 18 سوي چې مسؤلیت د داعش خراسان څنګه منلی وو. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جولای میاشتې پر 15 ویلي و چې د افغانستان له خاورې پر خاوره راکټونه لګیدلي. یوازې د سرحدي ښار ترمز څلور کورونه لږ زیانمن کړي دي. داعش د هغې راکټي حملې مسؤلیت هم منلی و. له دې سره جوخت روسي چارواکو د افغانستان په شمال کې د نورو افراطي ډلو تر څنګ د داعش ټلې د تحرکاتو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې وه. غوث جانباز چې په تېر جمهوري نظام کې په مسکو کې د ډیپلوماټ په توګه دنده ترسره کړې وای د افغانستان له هر ګوندی سره شخړه د افغانستان په ګټه نه ده.
هغه وخت کولای شي چې شخړې د افغانستان په ګټه تمام شي چې په افغانستان کې مشروع حکومت رامسته شي، د ملي اتحاد حکومت رامسته شي چې د ټولو اقشارو استازي پکې شتون ولري. بیا ګاونډیانو سره هغه ستونزې چې را برسیره کیږي را پیدا کیږي یا پخوا شتون درلوده هغه د پاره د حل لاره پیدا شي.
د افغانستان په لویدیځ کې له ایراني لوري سره هم وخت نا وخت د وسلوالو شخړو یا هم ځینو ټکرونو راپورونه ورکول سوي، خو طالبانو تل هڅه کړې چې دغه ډول شخړې کم اهمیت وشي. یوه شخړه د جولای میاشتې پر 1 په نیمروز کې د طالبانو د وسلوالو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ وسوه چې طالبانو پکې د خپل یو وسلوال کس د وژل کېدو مسله تایید کړې وه. د ایران رسنیو ویلي و چې د دې شخړې علت دا و چې طالبانو هڅه کوله د ایران په خاوره کې خپل بیرغ ولګوي. د اپریل میاشتې پر 24 په اسلام کلا بندر کې وروسته له هغې شخړه وسوه چې د طالبانو په وینا ایران غوښتل چې د افغانستان په خاوره کې دننه یو سړک جوړ کړي. تر دې یوه میاشت مخکې د ایران لوري هم په همدې سیمه کې د ورته شخړې پر مهال د خپل یوه سرحدي ساتونکي د وژل کېدو موضوع تایید کړې وه. د ایران د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ بله شخړه د 2018 میلادي کال د دسمبر میاشتې پر لومړۍ نیټه سوي وه، خو مرګ ژوبله یې نه وه اړولې، بلکې ایران اړ سوی و چې په سیمه کې خپل استحکامات زیات کړي. په دغو ټولو پیښو کې د شخړې د پیل ملامتي ایران پر طالبانو او طالبانو پر ایران اچوله، خو اوس دواړه لوري د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره پر سیاسي حل لارو خبرې کوي. د نومبر میاشتې پر 22 د افغانستان او ایران د ګډ پلاوي غونډه په هرات کې وسوه چې د ایران شل کسیز پلاوی پکې ګډون کړی و. د هرات لپاره د طالبانو ولی حمیدالله متوکل ویلي دا د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې لومړی وار دی چې د ایران او افغانستان ګډ پلاوی پر سرحدي او تجارتي مسایلو خبرې کوي. عبدالغفور لیوال چې په ایران کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د سفیر په توګه دنده ترسره کړې وای،
زما له نظره دغه سیمه ټوله له یو پروګرام شوی کرکټ سره مخامخ ده چې له بده مرغه له افغانستان سره د ټولو ګاونډیو ښکېلتیا شاید په راتلونکي کې پوځي ټکر د همدغې اجنډا شوې برنامې یوه برخه وي چې زموږ سیمه له ترهګرۍ او داسې جګړو سره مخامخ کړي چې د لویو قدرتونو د سیالۍ یو برخه بوي. لبد مرغه د نړۍ لوی اقتصادي او پوځي قدرتونه خپل سیالۍ زموږ په سیمه کې غزوي او لګاونډر سره د افغانستان ټکر د همدغه سیالۍ یو برخه ده چې لبد مرغه افغانان او یو شمیر نور ولسونه به قربانیان وي.
د پانتون استاد عزت الله پیجاند وی د دغه شخړو یو لوی علت دادی چې طالبان یو جنگی ډله ده نه یو مشروع حکومت.
د دوه شخړو او لانجو یو لامل دا کېدای چې طالبان یو جنگی ډله ده، نه ډیپلوماټیک اصول پیژني او نه له ډیپلوماټیکو عرفونو سره بلد دي. نو دوی فکر کوي چې هر لانجه او هر ستونزه باید د ټوپک په ژبه باندې حل سي، نه یوازې نور هیوادونو سره دوی دغه چلند کوي بلکې له بده مرغه دوی هڅه کوي چې هر څه په کور دننه کې هم د ټوپک په ژبه باندې حل کړي.
دغه ډول شخړې وخت نا وخت د سرحدي دروازو د تړل کېدو سبب کیږي چې هم د خلکو تګ راتګ اغېزمنوي او هم د تجارتي موټرو جریان ټکنۍ کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیره هیئت غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته ویلي زیات وخت چې له پاکستان یا هم ایران سره ځینې لانجې راځي ډېر زیان یې سوداګرۍ ته اوړي.
بدبختانه باید ویو چې دا مسله په کراتو مراتو تکراریږي. هر کله چې داسې یو امنیتي او سیاسي کومه ملاحظه پیدا شي د پدن مستقیم فشار په اقتصاد باندې راځي او اقتصادي مشکلات سره موږ مخامخ کیږو.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل دوی د ایران او پاکستان په ګډون له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره دواړخیزي اړیکې غواړي.
غواړي له خپلو همسایه هیوادونو سره ښې مثبتې اړیکې ولري او د متقابل درناوي په اساس باندې روابط تحکیم کړي. دا کار تر ډېره سوی ځینو وړو وړو ستونزو د حل لپاره هم لارې چارې شته موږ هڅه کوو.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو څه باندې 15 میاشتې کېږي، خو تر اوسه یې سرپرست حکومت نه ګاونډیو هیوادونو نه هم د نړۍ نورو هیوادونو په رسمیت پیژندلی دی. د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د افغانستان ډیپلوماتیک دفترونه او سفارتونه له بیبرخلیک حالت سره مخامخ دي او نړۍ هم له طالبانو سره د تعامل د څرنګوالي په باب پر ګډ دریز نه ده سلاسوي. له سرحدي شخړو او د دغو سرحدي شخړو له بیا تکرار داسې ښکاري چې د هغوی د حل لپاره لا هم طالبان په سیاسي حل نه دي بریالي سوي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
د تیر نظام د سرحدي ځواکونو یو بریدملومه د سقوط څخه وروسته ترکیې ته لاړم. په ترکیه کې ونیولی شوم او په زور راباندې ګوتې ولګولې او راډیپورټ یې کړم افغانستان ته. په الحال په افغانستان کې پټ ژوند کوم او د ډیپورټ نه وروسته هم طالبانو نیولی وم، وهل ډبولې هم را کړې دي. یو ویډیو زمانه هم کړې وه، هغه چاته په واټساپ لګړې ده، هغه ویډیو مې هم بې ته لاس ته راوړې ده. نور وال ډبولې هم را کړې بې یو څه بې ځایه پوښتنې له ما نه کولې چې هغه کارونه هېڅ ما نه وکړې. په هغه باندې ما ته وال ډبول هم راکړه او زه اوس نشم کولی چې په افغانستان کې ژوند ښکاره ډول باندې وکړم. اوس هم ما پسې ګرځي، په هغه وخت کې پرېخوستم بې راپسې بې زنګونه وال غوښتلې مې. په تاسو نه مې غوښتنه دا ده چې هغه مسؤول چارواکي چې کوم دي، هغه په ترکیه کې دي په بهر نور ملکونو کې دي، زمونږ غور ورسوي تر څو ترکیه دغه ریپورت بند کړي. زیاتره نظامیان دي دلته افغانستان کې ورته خطر دي.
طلعه هلمند ولایت موږ زمونداور ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې، نه په تیر جمهوریت کې نه په د اسلامي امارت کې. موږ زمونداور خلک ډیر در بدر دي، ډیر د اوبو مشکل یا غټ مشکل دی چې موږ اوبو 2 انچ اوبه پر 300-350 غزې. موږ د اسلامي د امارت د مشرانو څخه غواړو چې مطلق موږ ته نه یو غونی موسسه راکوي، هیڅ شی موږ ته راکوي. مطلق دغه والی زمینداور والی منظور سوی دغه 50 کاله دا منظور پرته ده، خو چا تر اوسه پورې پاملرنه نه ده ورته کړې. مطلق دا موږ ته واله وکاږي، موږ نور هیڅ شی نه غواړو. د حکومت
همت هغه د هلمند ولایت مرجع الساني نه دا پیغام پرېږدم. موږ په منطقه کې اوبه نشته، اوبه وچلي، غنم کرلی دی، پمځکو کې دغه څه تخم پروت دی، وګړي مونې دي. مګر موږ راغت تر ځای ورسېږو چې اوبه موږ ته راسي. اوبه را باندې وچې دي، برمې مو وچې دي، بغرا وچې ده، پروت کې اوبه بیر بغرا نه راغلي موږ ته.
کوم زه روزګان ولایت کې زموږ د سالیس خبر کوم ما د اسلامي امارات د مشرانو څخه دا شله ده چې موږ په سالی کې یو خپل د تیر جمهوریت په دوران کې نیمه بش جوړ شوی او نیمه کارونه فاته جن د امارات مشرانو څخه داخله ده چې دی خپل ته پاملرنه وکړي او د فاته چارې بشپړې کړي او وزمر د سالی نارم ډیره خراب ده د سالی څخه تر کندهار پورې چې موږ ټیک سلونیم زره کلدارې کرایه ده لار ډیره خراب ده نو د امارات څخه داخله ده چې موږ لار را جوړه کړي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00 420 21 24 201
اته بجې او دیرش دقیقې شو یو ځل بیا د خبرونو لنډیز د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې لهغو افغان مېرمنو څخه ملاتړ څرګند کړی چې د پوینا طالبانو یې حقونه تر پښو لاندې کړي. ریچارډ بینټ پرون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دی لهغو افغان مېرمنو څخه ملاتړ کوي چې په وروستیو څو میاشتو کې وهل شوي، نیول شوي او ډیری اساسي حقونه او د بیان، غونډو، تعلیم او ژوند لپاره ازادۍ تر پښو لاندې شوي. پرون د نومبر په 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نړیواله ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما هم په یو بیان کې د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه وښوده او افغانستان د نړۍ هغه هیواد وباله چې له ښځو سره په ډېره لوړه کچه تاوتریخوالی پکې کیږي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان پر اړوندو مسایلو یې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر له مرستیال سره خبرې کړې. ولادیمیر نوروف پرون پر ټویټر ولیکل چې له مارک پوتزل سره په خبرو کې د افغانستان د روان وضعیت او له طالبانو سره د خبرو لپاره د نړیوالې ډلې د رامنځته کېدو د طرحې په اړه بحث وکړ. ازبکستان له طالبانو سره وروسته له دې چې پر افغانستان بیا واکمن شول د تعامل اړیکې لري او په پام کې لري چې د افغانستان له لارې تر پېښوره پورې د اورګاډي پټلۍ راغبی. خو په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې د ازبکستان په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف په دایکونډي ولایت کې د 4 ماشومانو پر مړینه ژوره خواشینی څرګنده کړې. یونیسف په یو بیان کې چې پرونی پر ټویټر خپور کړ ویلي چې د 1 او 14 کلونو ترمنځ ماشومان په دې حمله کې وژل شوي. یونیسف د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړی چې دا ماشومان په هغو عملیاتو کې وژل شوي چې طالبانو د دوو پخوانیو سیمه ییزو قوماندانانو د بې وسلې کولو په هدف له چهارشنبې ورځې راهیسې هلته پیل کړي. په دې راپورونو کې د سیمې د 9 اوسیدونکو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. خپلواکو سرچینو تر اوسه دا راپورونه نه دي تایید کړي او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یونیسف په بیان کې پر ټولو اړخونو غږ شوی چې په هر ډول شرایطو کې د نړیوالو قوانینو په اساس د ماشومانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د سریلانکا ملي لوبډلې ته د 6 منډو په توپیر ماتې ورکړه. پرونۍ لوبه له کوربه سریلانکا سره د 3 ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالي وه. افغان لوبډلې د 75 ګټلو وروسته د بیټنګ یا توپ وهلو پریکړه وکړه او په 500 اوورونو کې سیالي لوبډلې ته د 295 منډو هدف ورکړ. خو د سریلانکا لوبغاړي ټول پاتې 1/3 اوور کې آوټ شول په داسې حال کې چې یوازې 244 منډې جوړې کړې وې. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ دوهمه لوبه به د 1 شنبه او 3مه وروستۍ به د 3 شنبه په ورځ وشي. اروپایي ټولنې د روسیې د تیلو د بیې په اړه خبرې تر یوې بلې اونۍ پورې وځنډولې. ډیپلوماتان وایي په دې اړه د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جیو ډلې د استازو خبرې پرون د نومبر 15مه په پام کې وې. له دې ډلې یوه ورځ مخکې اروپایي چارواکي د روسیې د تیلو د بیې په اړه په خبرو کې په 2 ډلو وویشل شوي. د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي غواړي چې د روسیې پر تیلو د اتکا په کمولو سره د دې هیواد جنګي ماشین د اوکراین په جګړه کې د مالي سرچینو د کمښت له ستونزې سره مخامخ کړي. خو ځینې نور بیا له روسیې څخه د تیلو او ګازو د وارداتو دوام غواړي. ازادي راډیو ته غواږ سمخ کې لدی چې لاړ شو درسي سات خبرونه واورو. یو بل راپور هم درته لرو. د کډوالۍ نړیواله اداره یا IOM وایي په تیرو 2 کلونو کې، یعنی کله چې د بېدرکه شو کډوالو پروګرام پیل کړی، 50,000 کسان د کډوالۍ په لاره کې له ژونده بې برخه شوي دي. دا اداره وایي د اکثرو بېدرکه شویو کډوالو هویت نه دی څرګند شوی. عصمت څروان نور معلومات راکوي.
د مهاجرت نړیواله اداره یا IOM وایي له 2014 میلادي کال راهیسې په نړۍ کې تر 5000 ډیر کسان د مهاجرت په لړ کې مړه شوي دي. د IOM د تازه راپور پر اساس سره لدی چې په سختو او خطرناکو لارو دومره کسان مړه شوي، لا هم د حکومتونو په چیرې بیا هغو هیوادونو له لوري چې خلک ورڅخه مهاجرت کوي ډیر اقدامات نه کیږي. د IOM د راپور یوې چمتو کوونکې جولیا بلیک دې موضوع ته په اشاره ویلي، د کډوالو د تک پلارو کې هر کال د زرګونو کسانو مړینه ثبت شوې، خو نه یوازې د مخنیوي هڅه نه ده شوې بلکې ډېر لږ غور پرې شوی دی. په راپور کې راغلي چې په ورکو شویو کډوالو کې ډېر زره داسې کسان دي چې هیڅ هویت یې څرګند شوی نه دی، یعنی شپېته سلنه کسان چې په لاره کې مړه شوي معلومه نه ده څوک دي. د کډوالو نړیوالې ادارې ویلي چې زرګونه کورنۍ لا هم د ځواب په تمه دي. په دغو لارو د نورو ملیتونو تر څنګ ډېر افغانان هم مړه شوي دي. زیاتره افغانان د کوچنیو بیړیو د ډوبېدو په پیښو کې له ژونده بې برخې شوي دي، خو د ادارې ویلي هغه ورک شوي کډوال چې هویت یې څرګند شوی څه باندې 9000 د افریقا، تر 6500 ډېر د آسیا او 3000 نورې د نورو لویو وچو اوسیدونکي دي. په راپور کې ویل شوي چې افغانستان، سوریه او برما د هغو هیوادونو د لیست په سر کې دي چې اوسیدونکي د جګړو له کبله خپل هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو ته کډه کوي. د 5000 مړو شویو کډوالو تر نیمایي زیات په اروپا کې دننه او یا هم اروپا ته په لاره تری تم شوي. په اروپا کې بیا تر ټولو ډیر په مدیترانه سمندرګي کې مړه شوي دي. راپور شي چې په دې سمندرګي کې لږ تر لږه 14000 کډوال ډوب شوي چې مړی بيخي ورک دي. افریقا دوهمه لویه وچه ده چې ډیر کډوال پکې د کډوالۍ دوه په ترس کې مړه شوي. له 2014 میلادي کال را په دې خوا تر 9000 ډیر کډوال د همدې لویې وچې په لارو کې مړه شوي دي. پاین هله کې د امریکا په لوی وچ کې د نږدې 2000 کډوالو مړینه ثبت شوه چې د هغو په منځ کې 3000 نوي متحده ایالاتو ته په لار کې مړه شوي. یوازې د امریکا او مکسیکو ترمنځ په پوله کې د 3000 کسانو د مړینې راپور ورکړی شوی دی.
درنو اوریدونکو، اوس هم له ژمنې سره سم تاسو را بولو چې د درسي ساعت خبرونه ووري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. لازادي رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. ګرانو زده کوونکو، تب نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیه تدریس شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسه چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي. د لسم ټولګي زده کوونکو په تیر درسي ساعت کې ولوستل چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملیې په واسطه له هوا څخه کاربن دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل ګټه یې دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادره ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی. نن به د طبیعي جغرافیې په برخه کې یو جالب بحث ولولو. دا درس آتشفشان یا اور غورځونکی دی. نن به ښوونکی هغه عوامل راته بیان کړي چې د ځمکې په ځینو برخو کې د آتشفشان لامل ګرځي. دا چې آتشفشان د ځمکې لپاره کوم آفات او زیانونه له ځان سره لري، نو دا به ښوونکی موږ ته بیان کړي.
اورغورځونکی یا آتشفشان، تاسو پوهیږئ چې اورغورځونکی څه دي او څرنګه رامنځته کیږي؟ اورغورځونکی آتشفشان د ځمکې د ننه طبقه مګما د اورینو مدارونو پورته خواته راتلل دي چې د ډېرې لوړې تودوخې، فشار، کیمیاوي او فزیکي بدلونونو لا عمل لازمي څخه راوځي او د ځمکې پر مخ بدلون راولي. په لاتینی ژبه کې آتشفشان یا اورغورځونکي ته ولکانو یا ولکان وایي. اورښندونکي توکي په ډېر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي. ځینې وخت په وچ کې مخروطي ډوله غونډۍ جوړوي او په لوړ غږ سره چوي، او ځینې وخت د کومه ځای څخه چې آتشفشان راووځي یا مګما مواد راووځي نو بیا تر ډیر لري ځای پورې پراتی د اور غورځونکو له خولې څخه لوګی دودان ډبرې د اور ټوټې او ویلې شوي ټینګ توکي راوځي څلورو خواو ته خپریږي د اوبو مخې ته چې هر څه ورشي د ډیرې تودوخې له امله ویلې کوي د دغه تودوخه د سانتیګراد له اووه سوه څخه تر دولس سوه درجو پورې رسیږي اوسپنې ودانۍ ځنګلونه موټر او تیږه چې په مخه ورشي له منځه یې وړي ویلې او سوځوي یې دغه خو ځنګ خوټېدونکي توکي لکه د بهېدونکو شان پر مخ ځي چې لاوا ورته ویل کیږي رنګ یې تک سور یا سپین یا نارنجي وي کله چې آتشفشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور د شغلو رنګ یې سپین وي نارنجي وي او یا هم سور وي ټینګوالی یې زیات وي د اوبو په شان وي چې بهیږي خو د اوبو په شان نري نه وي بهېدل یې د اوبو په ډول دي اما غلظت یې ډېر دی نو ځکه بهېدل یې کرار کرار وي نو ځکه د ټینګوالي له کبله ورو ورو پر مخ ځي د چاودنې پر مهال له اور غورځوونکو څخه د اور لوبې په شان سره او تاوده توکي په بېلابېلو کړیو کې بهر پرېوځي څه وخت چې آتشفشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور لوبې په شان تاسو به تصویر کې ووینئ چې یو ډول شعاع وي یې د آتشفشان څخه په وجود راغلی دي دا د اور بڅر کې غورځوي او دا د اور ټوټې دي د اور برخې دي د تناوو و رسیو او د یو شعاع په ډول معلومیږي د آرام سمندر ختیځ او لویدیځ ته ډېر داسې ځایونه شته چې د جیولوجي په بېلابېلو وختو کې فعال او تاوده اورغورځوونکي وو لکه څنګه چې جاپان زیات اورغورځوونکي لري همدارنګه د آرام سمندر بغلو ته هم ډېرې د ساحې وي چې د وخت په جریان کې دوی د ځانه څخه فعال آتشفشان درلودل له همدې امله د آرام سمندر غاړې د اورینو کړیو یا فایر رینکس په نوم یادوي چې ځینې وخت د لرې ختیځ ټاپوګان کمچتکا هوایی او د امریکې لویدیځې غاړې هم پکې راځي یعنی په هماغه ځایونو کې هم دغه ډول آتشفشان په فعالیت پیل کوي او آتشفشان څخه د لومړی د مګما وروسته د لاوا په شکل مواد بهیږي او هغه څه چې رامنځته کیږي هغه د طبیعت تاوان دی لکه زیاتره وخت ځنګلونه د آتشفشان څخه له منځه ځي او زیاتره وخت چې کله آتشفشان فعالیت پیل وکړي د زلزلې باعث ګرځي نو په مجموع کې آتشفشان چې دي د طبیعت لپاره تاواني او ضررمن دي د هند سمندر د اطلس د سمندر د تیمور ټاپوګانو چاوا بالی ټاپو د مدیترانې تر غاړو په تیره بیا د سیسلی او وزو شاوخوا او په ایران کې د ازور او کنری ټاپوګان ټول په تیر وخت کې اورغورځوونکي وو د آیسلند اورغورځوونکي په کال 2012 کې دوه ځله فعال شوي دي په 2010 میلادي کال کې دوه ځله دغه فعال شوي دي چې د هیواد د ککړوالي سبب همدارنګه د اروپایي هیوادونو الوتکو پروازونه له خنډ سره مخامخ کېدل 2010 میلادي کال کې د آیسلند آتشفشان دوه ځله په فعالیت پیل کړی وو
د اورغورځونکي یا آتشفشان په برخه کې مول وستل چې د نړۍ په ځینو سیمو کې آتشفشان همیشه فعال وي او د کال په بېلابېلو وختونو کې راوځي ډېر کله د آتشفشان له امله د ځمکې په تل کې ځینې مدني تشې رامنځته کیږي او دا تشه بیا د زلزلې لامل ګرځي
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
خپرونې په دې برخه کې د یولسم ټولګي د جغرافیې وار دی. تیره هفته د نفتو په بس کې په دې پوه شو چې کله نفت له څاره وویستل شي نو ترېنه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري. نن د طبیعي زیرمو د درس په سلسله کې کانونه او انرژي لولو. په دې برخه کې لومړی ښوونکی راته د اوبو د منابعو په برخه کې معلومات راکوي او دا به راته ووایي چې د اوبو او نورو کاني زیرمو څخه د برېښنا د تولید ترمنځ څه فرق دی. په دوام به یې دا واورو چې د افغانستان د اوبو منابع د برېښنا د بندونو د جوړولو لپاره څونه مناسبې دي.
موضوع کانونه او انرژي. کانونه او انرژي د حالات څېړنه. الف اوبه. د افغانستان سندونه د اوبو د برېښنا د ترلاسه ډېرې ښې سرچینې دي، ځکه چې د افغانستان د سندونو اوبه تیزې او کېدلی شي چې په هره سیمه کې خړوبۍ پر جوړ شي یا ځړوبۍ پر جوړ شي. له دې پلوه یو شمېر هغه بندونه چې پخوا د برېښنا د تولید لپاره جوړ شوي وو کافي دي او باید چې د برېښنا د انرژي تولید لپاره له سندونو څخه لا زیاته ګټه واخیستل شي، ځکه چې حرارتي برېښنا له ځانه څخه مصارف لري، ضایعات لري او د کاربن تولید ورسره زیاتیږي. خو حبیزه برېښنا هیڅ نوه مشکل نه لري او بې له مصرفه برېښنا ده او د دې تر څنګ هیڅ ضایعات له ځانه سره نه لري. نو په هر هغه هیواد کې چې اوبه زیاتې سندونه یې پریمانه وي نو باید د حبیزې برېښنا څخه استفاده زیاته کړي، بندونه جوړ کړي، توربینونه پر نصب کړي او د خپلې سیمې د آبادولو په خاطرو څخه استفاده وکړي. همدارنګه هغه توربینونه چې د اوږدو کلونو په ترڅ کې ورڅخه کار اخیستل شوی ویجاړ او اصلاح شوي دي، لکه د کجکي د برېښنا بند فابریکا چې اوس استحلاق شوې ده. هغه موده چې د نوموړي شرکت لخوا چې دلته د برېښنا فابریکا جوړه شول وخت ټاکلی و چې دغه فابریکا 15 کاله استفادې وړ ده، وروسته باید نوې سي، باید ترمیم سي، باید تغییر پکې راوستل سي. اوس یې په 10 کلونو لا زیات وخت کېږي چې تیر شوي دي، اما هغه ترمیمات چې باید وسي هغه نه ترسره شوي او د بند کاسې هم له رسوبي موادو څخه ډک شوي دي. د اوبو حجم یې هم کم شوی دي، ځکه چې هلته خټې وو، دبرې وو، نور څه داسې شته چې دغه بند یا دغه کاسه لکه د دالې بند یا دالې کاسه یا د کجکي بند یا د کجکي کاسه دا پاکېدل غواړي تر څو ډېرې اوبه ذخیره کړي، نو ځکه بیا رغونې ته کلکه اړتیا لري. باد. د هیواد په ځینو ولایتو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد له انرژي څخه کار اخیستل شوی دی، خو ډېر لږ. حال دا چې په هیواد کې ډېر موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات او نیمروز په ولایاتو کې 120 ورځني بادونه، 120 ورځې هلته باد دی او کولی شي چې د بادي برېښنا پنکې وڅرخوي. که چیرې په هیواد کې د باد له انرژي څخه د استفادې لا زیات امکانات برابر شي، د باد له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي. خو یو مشکل دی، هغه دا چې د بادي برېښنا کومې دستګاوې چې دي هغوی زیات مصرف لري، زیاتې پیسې غواړي، نو ځکه د زموږ اقتصادي حالت جوړ نه دی، د بحران په حالت کې یو، مشکلات لرو، غربت او مسکنات زیات دی، نو ځکه دا ډول ترمیماتو او جوړښتو څخه استفاده نشو کولی. د باد له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي او برېښنا ته به د هیواد اړتیاوې پوره شي.
افغانستان کې د انرژي د تولید د سرچینو په برخه کې مول وستل شي، که څه هم د برېښنا د تولید په برخه کې له اوبو څخه څه ناڅه استفاده شوي، خو باد چې اوس په نړۍ کې د پاکې انرژي د تولید یوه ستره سرچینه ده او افغانستان ډېر بادي سیمې او دښتې لري، خو د انرژي د تولید په برخه کې پرې پانګونه نه ده شوې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې.
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي ګرانو زده کوونکو درسي ساعت ته هرکلی راشي. نن به د ترانسپورت په برخه کې ځمکنی حملو نقل یا ترانزیت ولولو. په دې برخه کې ښوونکی لومړی د ځمکني ترانسپورت څرنګوالی راته بیانوي او دا به واورو چې ځمکنی حملو نقل د یوه هیواد په اقتصاد کې څه ونډه لري. دا چې په افغانستان کې د ځمکني حملو نقل په برخه کې څه اسانتیاوې شته او ځمکني حملو نقل ته څونه زمینه برابره شوې، نو د دې پوښتنو ځواب د ښوونکي په درس کې اورو.
د حملو نقل د منظم مواصلاتي سیستم شتون د ټولنیز او اقتصادي صنایعو په ګډون پرمختیا بنسټ جوړوي. یعنی که چیرې موږ یو منظم هم نقل ولرو، دا په دې معنی چې زموږ به یو قوي اقتصاد ولرو او زموږ صنایع به د پرمختیا په حالت کې اوسي او په هیواد کې د ټولنیز اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو سبب ګرځي او د خدماتي موادو او اطلاعاتو د انتقال لپاره اسانتیاوې جوړوي. په ملي سویه سوداګري پرمختګ کوي او له هغې سره یو ځای د پرسونل استخدام او عواید هم زیاتیږي، د ژوند سویه هم لوړیږي. د دې ډول زیربناوو شتون په افغانستان کې د ځمکې د جغرافیې جوړښت په پام کې نیولو سره چې په ځانګړو او جلا سیمو ویشل کیږي، د هم نقل اسانتیاوې په کولاده ارزښت لري. په تېره بیا د صنایعو پراختیا چې ده هغې پرته سنتي موسسو ته د اومو موادو او انرژي تولیدونکي مواد او د هغو تولیدات استاکي سیمو ته انتقالېدای نه شي، ډېر به ستونزمن حالت وي. د هم نقل په قوي کېدو سره به د خلکو کارونه چټک شي او په دې سره به وکړای شي چې خپل ورځني اهداف په اسانۍ سره لاسته راوړي. د منځنۍ اسیا په جنوب کې د افغانستان د جغرافیایي موقعیت په پام کې نیولو سره د تاریخ له ډېرې پخوا دورې څخه د یوې اوږدې مودې لپاره د ختیځ او لویدیځ او د شمال او سویل ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې ډېر اهمیت لري. د دې تجارتي او فرهنګي اړیکو دوام د هیواد د ژوندانه د سویې په لوړولو کې د اقتصاد او فرهنګ له پلوه ډېر مهم رول لوبوي. له میلاد څخه مخکې په 14 میلادي پیړۍ کې د پوځي یرغل په پای کې د یونان او هند ترمنځ سوداګریزې اړیکې د افغانستان له لارې تامین شوې وې. په لومړي میلادي کال کې د یونان باختري پادشاهانو په وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې لوړ مقام درلود. بلخ ته هغې لارې د نشتېدو ځای ګڼل کېده. په همدې ډول د ورېښمو او درملو لار چې د ورېښمو لاره د چین د سینکیانګ ایالت څخه شروع بیا تر مدیترانې سمندرګي پورې ده 5000 کیلومتره اوږدوالی لري او د درملو لاره یا د لاجوردو لاره چې د منځنۍ اسیا او اروپا ترمنځ ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې له دې هیواد څخه تیرېده. نو له همدې امله د بلخ ښار د لویدیځ اروپایي او ختیځ چینایي او هندي کالیو د تبادلې مرکز و. یعنی دلته به اروپایي، چینایي او هندي اجسام تبادله کېدل، دغه د خرڅلاو مرکز و. د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وخت کې د نوو کاروانسرایونو آبادول او په هیواد کې د دننه د سوداګرۍ د محصول لغوه کېدل د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره زمینه برابره کړه. انګلیسانو له کراچي څخه تر کوټي یعنی چمن پورې د اوسپنې کرښه وغځول، خو د هیواد خارجي تجارت ته پاملرنه ونه شوه. تر 1910 میلادي کاله پورې چې د 1908 لمریز کال سره سمون خوري، ټول مسافرتونه په پلي ډول وو او یاوړل او راوړل د حیوانات په مرسته سرته رسېده. د هغې څخه وروسته په حمل نقل کې له عصري وسایلو څخه ګټه اخیستنه په چټکۍ واده وکړه. په 1909 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې د لومړي ځل لپاره موټرونه د دیملر له کمپنۍ څخه په ممبئی کې رانیول شول او په کابل کې په کار ولوېدل. 50 تنه کارګران هم ممبئی ته واستول شول چې د موټرونو تخنیکونه یا د موټر تخنیکي کارونه زده کړي. په دې ډول د موټرونو شرکت د درباریانو یا د هم د شاده خلکو لخوا جوړ شو. تاسو په تصویر کې لومړني موټر وینئ چې لومړي ځل لپاره جوړ شوی دی. د کاروانونو د تګ او راتګ لارې ترمیم شوې. د موټرونو لپاره نوې سړکونه د کابل جنرال آباد، جنرال آباد لغمان، کابل جبل سراج، کابل لوګر او کابل غزنی ترمنځ جوړ شول. د ټول هیواد په ښارونو کې کاروان سرایونه د سرجا رباتون په نوم په خلکو ودان شول. د دوو رباتونو ترمنځ واټن شپږ کرو تقریبا 18 کیلومتره وو. په دې سره سربیره د سندونو له پاسه عصري پلونه د موټرو د تګ او راتګ لپاره جوړ شول. د امانیا په دوره کې او له هغې څخه وروسته ځمکنیو مواصلاتو ته زیاته پاملرنه وشوه. د سړکونو جوړول او د مواصلاتي کرښو پرمختیا یو لازمي امر وګڼل شو. څرنګه چې افغانستان په وچې پورې تړلی هیواد دی او سمندر ته لار نه لري، نو له همدې امله په هیواد کې د نننیو او بهرنیو اړیکو د تامین لپاره د ځمکني او په دویم پړاو کې له هوایي ترانسپورت څخه اغېزمنه طریقه نشته.
په افغانستان کې د ځمکني حملو نقل په برخه کې ښوونکي لنډه تاریخي سلسله بیان کړه او دا مول وستل چې د سیمې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د ځمکني حملو نقل لپاره کار ډیر پخوا پیل شو، خو تحولات د دې لامل شول چې دغه چاره هیڅ راز پرمختګ ونه کړي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، مننه چې له ازادۍ راډیو څخه مو درسي ساعت تر پای واورید. نو په دې تمه چې په درسي ساعت کې وړاندې شوي درسونه د ښوونځي په درسونو کې درسره مرسته وکړي، خبرونه هم دلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
Last hope.